کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوښیست روانه خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی. نن شنبه ده، د لړم یا قرب شپږویشتمه د نومبر 18مه. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
افغانستان د دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره سیایي دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د مرګ امر ورکړی و. او د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. دا افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو، د کماندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم پریکړه کړې وه چې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې لپاره یې نوي پلانونه سنجولي چې پکې د وسلوالو پر خلاف د تهاجمي او یرغلیزو عملیاتو زیاتېدل شامل دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرحمن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی. د بلخ ولایت د خلم ولسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه پرون ماسپخین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. رحیمی زیاته کړه چې د هنرمندانو یوه ډله امنیتي ارګانونو ته له خبر ورکولو پرته خلم ولسوالۍ ته د یو سینمایي پروګرام لپاره تللې وه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمن کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه، ځکه ویلې چې غواړي له نور سره پرته ماسکې وي. وسلوالو په دې وخت کې ورباندې ډزې کړي چې په نتیجه کې فرهمن وژل سوی دی.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سیایی دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی. دا خبره واشنگتن پوسټ رسپانې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه، خو ریاض دا اداره رد کړې ده. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد دی. خاشقجي د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کوه او د واشنگتن پوسټ لپاره یې کار کوه. دی د اکتوبر په دویمه په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ورغی او بیا ووژل شو. د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. په کرکوک کې د عراق د مرکزي حکومت او د کردانو نیمه خود مختار سیمې ترمنځ د جنجال له امله نږدې یو کال راهیسې تیل نه استخراجېدل. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت دواړه لوري وهڅول چې لانجه هواره کړي او تیل صادر کړي څو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د خامو تیلو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیتر نورت پرون په ټویټر کې ولیکل چې د کرکوک د تیلو صادرات یو مهم ګام دی چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ورسره ونیول شي. د عراق د تیلو د وزارت ویان عاصم جهاد ویل چې له شوي تړون سره سم بل کرکوک څخه د ورځې له 50,000 تر 100,000 بیرلو پورې تیل استخراج شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د پوښتنو ځوابونه په لیکلې بڼه بشپړ کړي دي. ښاغلي مولر د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې مداخله څېړي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل د مولر پوښتنو ته یې په اسانۍ ځوابونه لیکلي دي. ده ویل دا ورځنۍ پوښتنې وي چې ما ځواب کړي، د هغو لپاره مدافع وکیلانو ته اړتیا نه لرم. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هونه ویل چې دغه ځوابونه به کله رابرټ مولر ته وسپاري. هغه خپلې پخوانۍ څرګندونې بیا تکرار کړي. هغه دا چې د مولر تحقیقات یوه رسوایي ده او د کمپاین او د هغو ایجنټانو ترمنځ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت استازیتوب یې کوو کوم جوړجاړی نه موجود. رابرټ مولر ته لا وړاندې د نورو ترڅنګ د ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین او د ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پال منافورت پر خپل جرم اعتراف کړی دی. او د پاکستان پولیس وایي د کراچۍ په ښار کې بمی چاودنې دوه تنه وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودي. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. کراچۍ د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي وسلوالې ډلې فعالې دي.
د خبرونې په خبري راپورونو کې اورئ چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بېلابېلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه اقدام دی.
په دې اساس وخت کې چې د ټول سره داخل شي او ټول سره مشوره وشي، دوی په خپل حال یو ځان مسؤول ګڼي. دلته به هیڅ څوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه ده شوی، یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې موږ باید داخل وایي.
په پکتیا کې د انسان تښتونکو یو ډله نیول شوې ده. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو. د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویم نیمه کې اوریدلی شئ. سیاسي رادیو ته غوښتنه ده د خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه اقدام دی. د دې جرګې دویم مرستیال ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په موضوع کې باید په یووالي سره کار وسی او ټول په یو غږ ورته ملاتړ وکړي. د بدسل کې د چولس مشر محمد اشرف غنی له څو ورځو راهیسې د سولې په هکله د یو ګډ مشورتي بورد د جوړولو په هدف له بیلابیلو اقشارو او سیاسي څیرو سره مشورې پیل کړې دي. په عین حال کې سیاسي څیړونکي وایي چې د سولې په اړه نظرونو انسجام په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابروي. نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړی او د کابل په سټوډیو کې د نور تفصیل سره.
سلام وړاندې کوم تاسو او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل، په افغانستان کې د سولې په اړه د هڅو له زیاتېدو او پراخېدو سره جوخت د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د ټولنې ټول قشرونه باید له دې پروسې څخه په ټینګه ملاتړ وکړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظرونه نږدې شوي او افغانان باید له دې فرصت نه ګټه واخلي. ښاغلی صدیقي د سولې په حقله بیلابیلو قشرونو سره د ولسمشر لخوا ورسته او سلام مشورو ته په اشاره سره نن ازادي راډیو ته ویل چې دا یو ښه اقدام دی او لدی پروسې نه د ملاتړ د زیاتوالي سبب ګرځي.
کله چې د سولې موضوع بحث پکېره، دلته یو نیم کسانو چې دوی نیوکه درلود او نیوکه کوو چې مونږ قطعا د سولې په موارد باندې بحث مونږ سره مشوره نه سلام مشوره نه شوی او مونږ په موضوع هم خبر نه یو. نو په دې اساس وخت کې چې د ټول سره داخل شي او ټول سره مشوره وشي، دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دلته به هیڅ څوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه ده شوی، یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې موږ باید داخل وایي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی له څو ورځو راهیسې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، ښځو او د ولایتونو له استازو سره د سولې لپاره د یو ګډ مشورتي بورډ د جوړولو لپاره سلا مشورې پیل کړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کیږي تر څو د سولې په اړه د افغانستان ټول خلک خبر وي او په دې برخه کې د ټولو اقشارو ملاتړ ترلاسه شي. د ویلي چې تر یوې اونۍ پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ رامنځته شي. باید وایم چې دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه منډې ترډې زیاتې شوې دي. د هلو ځلو د سولې د ټینګښت لپاره هیلې هم راټوکولې دي او خلک تمه لري چې په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو جګړو نه وروسته سوله ټینګه شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی عبداللطیف نظري وایي چې د سولې لپاره سلام مشورې کولای شي په دې برخه کې ښې نتیجې ولري.
مردم افغانستان تمامی اخشار میره یک گام مثبت ارجابی میکنم، چون حلقه های مختلف مردمی باید دیدگاهشان مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره تا ما با یک سند راهبردی جامع وارد فرایند صلح شویم. در غیر از این صورت من فکر میکنم ممکنه ما نتونیم به یک صلح عادلانه و مثبت دست پیدا بکنیم.
البته باید ووایم چې دغه سرګندونې او دا خبرې اترې او دا هیلې په داسې حال کې سرګندېږي چې زلمی خلیلزاد د امریکا لخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم خپل د سفر دوهمه برخه یا دوهم پړاو پیل کړی دی او په ابو ظبی کې څو ورځې وړاندې غونډه هم وشوه او د سولې په اړوند پکې خبرې وشوې او تر هغه وړاندې د مسکو غونډه هم چې د افغانستان د سولې په اړوند و هغه هم جوړه شوه او دا ټول خلکو ته په افغانستان کې د هیلې ورکړي چې ښایي په افغانستان کې به سوله ټینګه شي او امیدواري داده او منډیتر دی په دې دي چې دغه سوله باید پایداره او دایمي سوله وي. بله سالی سه
ډیره مننه له نسیم شفق څخه مو وردل چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول شی اقدام دی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په څنډه کې پاتې نسي. ځینو افغان چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې زلمی خلیلزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي چې ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پاتې شوی دی. د سولې پر هڅو او د بېلابېلو قشرونو د نظریاتو پر راټولولو یوسف خان زادران د مندیر چلونو د همغږۍ د شر عبدالودود افغان سره مرکه کړی او په پیل کې هم دا پښتنه ورڅخه کړی چې دغه هڅې څه نتیجه ورکوي.
هر هغه حرکت چې هغه په افغانستان کې سولې ته رسیدو لاره سموي نه یوازې موږ بلکې هر افغان باید حمایت وکړي. ښه یو مشکل دلته شته چې د سولې ابعاد یو څه وسیع دي. داخلي بود لري، باندنی بود لري، نو دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندنی بود د سولې په ارتباط باندې باید دوی حال کې او په همدې ترتیب سره ولسونه دا موکراسیت لري او دا توانایي لري چې دغه داخلي بود په ارتباط باندې دوی سره نقش ولوبوي.
په خارجي سطح خو موږ د ډېر وخت راهیسې د کوششونو شاهد یو. د په داخلي کچه باندې د مشورتي بورډ حکومت ویلي دي رئیس جمهور په راس کې د یو د بیلابیلو اقشارو د ګوندونو د مشرانو د خلکو سره د څو ورځو راهیسې ناستې پاستې پیل شوې دي. فکر کوي چې دا به د سولې لپاره لازمې زمینې برابرې کړي.
ګوره هغه حرکت چې هغه دا ثابته نه کړي چې منځګړی حرکت ده هیڅ کله به هم په سوله باندې تمام نه شي. ښه واضح خبره ده چې د ستونزو اړخونه د جګړو اړخونه سره معلوم دي، حکومت د مخالفین دي. نو دلته که چیرې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د منځګړیتوب مسله مطرح کیږي نو هر هغه کاغذ د سولې د بورډ په نامه باندې جوړیږي یا د سولې کوم بل حرکت په نامه باندې جوړیږي، دا باید په رښتینی معنا سره بې پرې اوسي او په بې پرې ډول سره باید میدان ته ورودانګي.
هلته چې د سولې عالي شورا موجوده ده دغه بورډ اړتیا تاسو څومره وینئ او تر څنګ یې دا بورډ باید بیرته د سولې عالي شورا ته ځواب ویونکي وي کنه حکومت ته؟
ګوره خو د سولې د عالي شورا په ارتباط باندې هغه سولې ته د رسیدو واقعیتونه په پام کې نه ونیول شوي چې نتیجه دا شوه چې د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې ناکام وبرېښېدل. نو په همدې ترتیب سره که چېرې د سولې د عالي شورا د وضعیت نه عبرت وانخیستل شي او دې ته ورته کوم بل جوړښت رامنځته کیږي، دا خو څرګنده ده چې دغه بل جوړښت به هم پرې باندې ونتوانېږي چې هغه د افغانستان کې د سولې لپاره لاره هواره کړي. کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده هغه دا ده چې په حکومت کې یو سیاسي اراده باید د سولې لپاره رامنځته شي، ولس باید سوله وغواړي او غږ باید پورته کړي او په همدې ترتیب سره نړیوال باید په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ارتباط باندې حمایت وکړي. دا د ګرام په دې خبرو باندې ټینګار کوم چې دا د حکومت مکلفیت ده چې ګاونډیو ته سیمې ته او خوندې ته د سر نړیوالو ته وښيي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د دوی په ګټه باندې ده. نو خوندې ترتیب سره دا د ولس مکلفیت ده چې په حکومت باندې باید فشار راوړي، په مخالفینو باندې باید فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې هڅې سره ګړندۍ کړي. نو د سولې مسله دغه بېلابېل اړخونه لري چې ولس ده، حکومت ده، مخالفین دي او نړیوال دي. مثلا په نړیوالو کې ګاونډي هېوادونه دي، د سیمې هېوادونه دي، لرې پراته هېوادونه چې د افغانستان په مسله کې دوی داخل دي.
چې دا ټول هڅې همغږي سره مختلاړ شي،
دا به ټول سره دغه هڅې به ټول سره همغږي مختلاړ شي. او خبره دا ده چې هیڅ اړخ دی د سولې د نامه څخه یا د سولې د شعار څخه خپلو شخصي ناروا ګټو ته د رسیدو هغه لار نه پرانیزي. نو بیا هم په لنډه کې دا خبره کوم که چیرې په
د مدني ټولنو د همغږي ادارې مشر عبدالودود افغان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشرانو جرګې اداري هیات وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول شه او مثبت ګام دی. د بدسل کې د چې ولسمشر غنی له څو ورځو راهیسې د سولې په حق د یو ګډ مشورتي هیات بورد د جوړولو په هدف له مختلفو اقشارو او سیاسي څیرو سره مشورې پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رادیو تاواریاست د ازادي راډیو د خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. په دې خبرونه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم خبرو خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه له فیروزی عزیزی څخه اورو چې له کابل څخه وړاندې کوي.
د زیربناو په برخه کې د شفافیت نوښت نړیوال بنسټ وایي چې په دغه هیواد کې د زیربنایي او ساختماني پروژو په برخه کې وخت ضایع او پیسې له ټاکل شوي اندازې زیاتې لګیدلې دي. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بنسټ یادې موندنې د اقتصاد وزارت سره په همغږۍ ترسره کړي او دوی هم دا نتیجې تاییدوي. د شفافیت د نوښت نړیوال یاد بنسټ په 14 هیوادونو کې فعالیت کوي او افغانستان هم تازه غړیتوب ترلاسه کړی دی. د دغو موندنو له مخې د افغانستان په سترو پروژو لکه د کمال خان بند، د کابل لوګر سړک، د سالنګ او کندهار لوی لارې او داسې نورو کې 18% پیسې ډېرې لګیدلې او له تمې او ژمنو زیات وخت پرې ځای تیر شوی دی. د آسیا د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ یا کریک کنفرانس د افغانستان په شمول د 11 آسیایي هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې ترسره شو. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل د سیمې د دغو هیوادونو ترمنځ په تیرو دوه ورځو کې د ترانسپورت، انرژي او سوداګرۍ په برخه کې د همکارۍ یو سند هم لاسلیک شو. د کریک د کانفرنس غړي هیوادونه چین، آذربایجان، پاکستان، مغولستان، ترکمنستان، تاجکستان، ګرجستان، افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه دي چې د ګډون هدف یې په یاد کانفرنس کې د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ پراختیا وه. او همدارس د خوراکي توکو بای بیا یو بوري وړه 1340 افغانۍ، یو بوري وریجه 1030 افغانۍ، یو بوري بوره 1030 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې د اسارو بای یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1530 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو دا خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. اوس هم یو بهرنی مسله چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای د نتیجې تر رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی د وژلو امر ورکړی وو. سعودي خبریال جمال خاشقجی ته په دې سترګه کتل کېدل چې د ولی عهد محمد بن سلمان منتقد دی. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې سره د فریبا جانې سعودي عربستان د دې ادعا په اړه څه عکس العمل شولې تر دې شي؟
بله، سلام مننه. د سعودي عربستان حکومت د خبره پکله کړه کړي چې ګواکې د جمال خاشقجی د وژلو امر د محمد بن سلمان ورکړی وي. یوې سعودي ډیپلوماټ ویلي چې محمد بن سلمان له دې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. لکه چې تاسو هم خبر یاست، دا خبره واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکایي چارواکي په وینا پرون کړې ده. ورسپانې دغه راز د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې شي د شاهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجی سره خبرې کړې وي. ورسپانې زیاتوي خالد اوس مهال په امریکا کې د عربستان سفیر دی او خاشقجی ته ویل و چې په استانبول کې د سعودي قنصلګری ته ولاړ سینوال ته به دی خوندي وي. خو په راپور کې راغلی چې دا معلومه نه ده چې سفیر به په دې پوهېده چې خاشقجی په استانبول کې د سعودي په قنصلګری کې وژل کیږي. خو دغه سرچینه چې نوم یې نه دی ښودل سوی وایي چې دغه تلیفوني اړیکه د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوی ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو بیا ترلاسه کړې وروسته. په همدې حال کې په واشنگتن کې د سعودي د سفارت ویاندې فاطمه بایشن دغه دا بې اساسه بولي. هغې په یو اعلامیه کې ویلي چې سفیر له خاشقجی سره یو ځل د 2018 کال په سپتمبر کې لیدلی و او تر هغه وروسته دی له یو بل سره د لیکلې پیغامونو له لارې له یو بل سره اړیکې ټینګولې. فاطمه وایي هغه لیکلې پیغام چې سفیر خاشوکچی تاستولی د 2018 کال د اکتوبر 26 نیټه و. دا وایي د سعودي سفیر په ترکیه ته تلو په اړه خاشوکچی ته هیڅ نه دی ویلي.
بلې فریباجانی د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د دې قضیې په تړاو د سعودي عربستان په وړاندې څه اقدامات کړي یا احتمال څه دی چې څه اقدامات به کوي؟
د نورو اقداماتو په اړه خو لا تر اوسه پورې داسې دقیق څه نه دي ویل شوي، خو واشنګټن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشوکچی د قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي دي. متحده ایالاتو په پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي د خاشوکچی د وژل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پرون وویل چې هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګېدلې د خاشوکچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري. منوچین زیاته کړه کسانو هغه ژورنالیست په نشه کړی او په بېرحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې د ژوند کوه او کار یې کوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي.
ډېره مننه. ومردل چې د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره دې نتیجې ته رسېدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیا د ملي امنیت ریاست چارواکو د انسان تښتونکو یوه ډله نیولې ده او خبرلنو ته یې شولې دي. له پکتیا اصل ځای راپور لري.
د پکتیا ملي امنیت ریاست منصوبینو پرون د انسان تښتونکو او کسیزه ډله او هغه ماشوم چې د دوی لخوا تښتول شوی و رسنیو ته وښودل. دغه ریاست د منصوبینو په خبره انسان تښتونکي بلفیل نیول شوی او په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د پکتیا ولایت د ملي امنیت ریاست یو تن مسؤول رسنیو ته وویل چې همدغو انسان تښتونکو عبدالله د جو محمد زوی چې د دریم ټولګي زده کوونکی دی تښتولی و چې د دوی لخوا را خلاص او کورنۍ ته وسپارل شو.
د دوی افتو رئیس د تپچانو لخوا تختول شوی و د ملي امنیت د رهبری د هدایت سره سم د ملي امنیت ویکو منصوبینو وکولی شول چې همدغه ډله په اتو هدفونو کې دستګیر او د قانون منګولو ته وسپاري او ماشوم روغ او سلامت خپل کورنۍ ته تسلیم شه.
د تختول شوی ماشوم تره حضرت محمد آزادی راډیو ته وویل چې انسان تختونکو ورڅخه $50,000 غوښتل خو د دوی سره دومره پیسې نه وي.
موږ نه اول غوښتل سم ته $50,000 ولېږه بیا بل ورسې ټلیفون وکړه چې زه تا ختموم د ولا ست راتلاسې تا لالوم موس ما لال کا ما ټوټه ټوټه کا ټکه خو دغه ورکه پیدا ماشوم ده.
د پکتیا ولایت د والی بیان عبدالله حسرت وایي په پکتیا کې د داشنې تروریستي حرکتونو په وړاندې ملي امنیتي ځواکونه حساس دي. دی وایي امکان لري چې قردل نور آباد هم ولري چې په وخت سره به هغه هم د قانون منګولو ته وسپارل شي.
وزوی صفخان زدران راته وایي چې په کابل کې نن ورسپانو څخه خبره کړي.
د کابل چاپ ورسپانو د نن ورځې ډیر مطالب د سولې خبرو او پرمختګونو ته ځانګړي کړي او په دې اړه یې لیکنې کړي دي. ویسا ورسپانې په خپله لومړۍ پاڼه کې لیکلي چې د ګاونډیو له مرستې او همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې خبرې تر نتیجې نه رسیږي. په مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله راغلي د امریکا د غلطو سیاستونو له کبله په دغه هیواد کې جګړه غځېدلې چې زرګونه افغانان پکې ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې طالبان اوس په سیمه کې یو واقعیت دی او له دغې ډلې سره مخامخ خبرې د حل یوازینۍ معقوله لار. لیکونکي د حامد کرزي څرګندونې هم لیکلي چې په وینا یې د سولې لپاره وروستۍ هڅې هیله بخونکې دي خو په دې برخه کې یې په لا ډېرو همغږیو هم ټینګار کړی دی. دولتي انیس ورځپاڼې بیا په یو بیل مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکلي د سولې لپاره چې هر ګام پورته کېږي د مشورو پر بنیاد به وي. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر غني د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي چې سوله د خلکو یوه مهمه اړتیا ده او دا بهیر باید د خلکو په سلام شروع مخکې ولاړ شي. د انیس ورځپاڼې سر مقاله هم د سولې خبرو ته ځانګړې شوې او پکې ویل شوي چې د سولې په اړه باید په احتیاط ګامونه واخیستل شي. د ارمان ورځپاڼې هم د سولې موضوع راخیستي خو د ولسي جرګې د ځینو غړو په وینا یې لیکلي چې وسلوالو طالبانو ته د ځینو ولسوالیو سپارل د سولې د هوکړه لیک یوه برخه ده. په مطلب کې د غزنی د مالستان او جاغوري ولسوالیو جګړو ته اشاره شوي او د حکومت د عملي نه اقدام په اړه پکې راغلي چې طالبانو ته د ولسوالیو سپارل ممکن د سولې لپاره د زلمی خلیزاد د پیل شوو هڅو یوه برخه وي. د ورځپاڼې په تحلیلي برخه کې لیکلي چې که سوله کیږي دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله وي. بلې ورځپاڼې دنیا هم د سولې پر روانو خبرو اترو تمرکز کړی او د سولې عالي شورا د چارواکو له قوله یې لیکلي چې د سولې بهیر د دغه شورا له لاسه وتلی دی. په مطلب کې د یادو شورا د مرستیال حبیبي سورابي له قوله راغلي په داسې حال کې چې د جینوا په کانفرنس کې د سولې خبرې هم کیږي، خو د دغه شورا هیڅ یو غړی دغې غونډې ته نه دی بلل شوی. دولتي ورځپاڼې هیواد بیا په خپله سرمقاله کې د سولې خبرو لپاره د طالبانو شرطونو ته اشاره کړې ده. په سرمقاله کې د دغې ډلې د بندیانو ازادېدل او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو ویستل د طالبانو عمده شرطونه بلل شوي دي. ورځپاڼې د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو غونډې ته هم اشاره کړې او دا غونډه یې د سولې خبرو د پیل لپاره مهمه ګڼلې ده.
چینایانو یو مصنوعي لمر جوړ کړی دا چې څه خصوصیت لري عصمت ساروان براته وایي.
چینایي څېړونکي وایي چې یو مصنوعي لمر یې جوړ کړی چې د تودوخې درجه یې سلو ته رسیږي او هایدروجن په انرژي بدلولی شي. د دوی په وینا دا لمر په حقیقت کې یو ریئکټر دی، خو د لمر کاپي شوې بڼه ده. په نړۍ کې تجدید کیدونکي انرژي ته پام زیات شوی ځکه چې چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر اوسه پورې ډیر پام بادی او لمریز انرژي ته کیږي. دا لمر هایدروجن په تجدید کیدونکي او کم مصرف انرژي بدلوي. ساینس پوهان وایي چې تیرونی د مصنوعي لمر د لومړي ځل لپاره د سانتیګراد 100,000,000 درجه حرارت تولید کړ. ساینس پوهان وایي چې په دې حرارت کې اتومي کوشیر رامنځته کیږي.
تاسو ل پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زید غورما څخه خپل د زوی د کومي سلامونه وړاندې کوم. اواز می دا دی چې صلح یو قرآنی اصل دی. لدې قبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول او بې له قید شرط صلح وکړي، بلکې دا څلوېښت کلنه غنیزه یعنی دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک، ځکه دا جنگ موږ خلاص دا د 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینۍ هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالوائز نمرود ولایت د جلارام د ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کې یم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ دغه بداره کړي. حکومت څه موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکې دا غلاوې کوي، کورو ته وراوړي، دوکانونه وهي او دغه پوډرو مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کړي، بویځي او دغه پوډرو روینو دا مواد مخدرو دغه باندې چاپي وي دغه ورکې. راته وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په مینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده، څه لانجې روانې دي، نور سرګردانی، نور سردردي خو ډیره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته دې چا مریض یې چا کاری ته ورکې، 500 نفر دي دغلته کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکوې د لاسه دي نشي کړکۍ ته دې ور ولي وایي دلته جمع کړه، او نور خواران مریضان والا دي ولاړ دي. که 500 روپۍ ورنه کړې، 1,000 روپۍ ورنه کړې، 500 لغه چې دې موږ کنځام درته کړي، بې عزتي زنانه په سره بې عزتي دې کړې، بېرته دې رالېږي. موږ دا ټولو چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام د ټولو چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ یعنې دا دفتر باندې بېخي را په سپورټ د ورکوې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر کې دا ورکوې. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ستاسو ځینې ټلیفوني پیغامونه او سم ستاسو ځینې اسمسونه در تلولو. شفیع احمد هوتک له میدان وردګ څخه لیکلي، د زلمی خلیلزاد راتګ افغانستان ته شاید د سولې در وصولو سبب سي، که بین الافغاني سوله وسي ډیره بشوي. عبدالحکیم جمالی د فراورت له بکوا څخه لیکلي، افغانان باید په خپلو کې سرکښینی ګاونډي هیوادونه د افغانستان سوله نسي راوستلی. ابو یحیی له پکتیا ځاځي ایو اریوب څخه لیکلي، تر څو افغانان په خپل منځ کې وجل کیږي، خدای نور مو له خپل رحمت څخه برخه امن کړي او سوله راولي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، حکومت باید د لوګر او کابل سړک کار تیز کړي چې ټرافیکي پیښې او بندې زیاتې شوي دي. فرهاد له کونړ څخه لیکلي، پر سرکاڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې له درې ورځو راهیسې توغندي ورېږي. موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د خدای خاطر وکړي او د دې ستونزې مخه ونیسي. دین محمد احمدي له کندهاره د مسکو غونډې جوته کړه چې ښکیل اړخونه سوله غواړي، که خدای کول سوله رانږدې ده موږ ډېر خوشبینه یو. ورته عبدالحکیم جمالی په خپل بل اسمس کې لیکلي چې دلته کلینیکونه نشته، سخت مریضان چې پیدا سي تر مرکز نه رسیږي، چارواکي دي د ستونزه حل کړي. دولس نیمې بجې.